آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی واورئ.
د افغانستان حکومتي قواو په هلمند کې د طالبانو زندان مات کړی دی. جمهور رئیس اوباما کیوبا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن د جمهور رئیس راول کاسترو سره په دوه اړخیزو اړیکو غږیږي. او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د عراق د موصل د خار بیرتنی ولبه ډیره سخته خونړۍ جګړه.
کیوبا ته د جمهور رئیس اوباما د سفر نه مخکې په کیوبا کې ځینې مظاهره چان نیول شوي او بند شوي دي. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او نو شابه آشنا د دې ساعت خبرونه لولو.
د افغانستان حکومتي قواو په هلمند کې د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت نطاق جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
یو خونځی چې د شورتي په سیمه کې وو هغه ونیوه. هلته د طالبانو بندیخانه وه، په هغې کې څه کسان بندیان وه، هغه راخوشې کړل او ولس تنه ترهګر چې شپږ تنه یې ځان وژونکي وه یا انتحاریان وه هغه په هغه برید کې ووژل شوه. او زندانیان چې راخوشې شوي دي د هویت په هکله به وروسته معلومات تثبیت شي.
د دفاع وزارت وایي چې د ملا عبدالباری زاکر په نوم د طالبانو یو قومندان د دغه زندان ساتنه کوله. دا وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې حکومتي قواو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو په یو بیان کې په دغه زندان کې د حکومتي قواو برید تایید کړی، خو وایي چې د خپلو تلفاتو خبر ردی. طالبانو ادعا کړې چې په دغه برید کې اته ملکي وګړي وژل شوي او څو تنه نور حکومتي قواو ځان سره بیولی دي. طالبانو ویلي دي چې بندیان د افغان ځواکونو له برید نه مخکې بل ځای ته انتقال کړي دي. په هلمند کې د 215 نمبر میوند قولي اردو قماندان جنرال محمد موین فقیری هم دا خبر تایید کړی دی چې حکومتي قواو د طالبانو د زندان نه 14 بندیان آزاد کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې دا په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څلورم زندان دی چې حکومتي قواوې ماتي.
ضد و نقیض سرګندونې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي. د سولې عالي شورا ویلي دي چې د افغانستان د چارواکو ضد و نقیض خبرې به د سولې بهیر زیانمن کړي. د دې شورا چارواکو د سولې په باره کې د ضد و نقیض سرګندونو په ځای په واحد نظر ټینګار کړی دی. د دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اچقون د ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په هکله د خلکو ترمنځ د بدبینۍ په ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اچخون په نظر ځینې افغان چارواکي د سولې د مذاکرو د ناکامۍ خبرې کوي. دی وایي زموږ هیله دا ده چې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې ځکه موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو او له سیاسي خبرو پرته جګړه نه ختمیږي. نو له دولتي چارواکو نه زموږ هیله دا ده چې د سولې د شورا سره په هماهنګۍ او همکارۍ کار وکړي. ښاغلی اچخون وایي همدغه راز ضد و نقیض خبرو په دې تیرو څو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د لانجو لمن نوره هم پراخه کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما و کیوبا ته خپل د دوه ورځنی سفر لومړی ورځ د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره په خبرو تیر کی او هڅه به وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 لسیزو خصومت پای ته ورسیږي. نور تفصیل به زن او شباشنا ته سفر رپورت کې وړاندې کړم. هوایی ډګر ته د ولسمشر اوباما د هر کلی د پاره کاسترو نو ورغلی. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برنو رادریګس د یو کیوبایي هیئت په راس کې د ښاغلي اوباما د ښه راغلاست لپاره هوایي ډګر ته ورغی. کیوبا ته د رسیدو سره سم ولسمشر اوباما یو هوټل ته لاړ چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو سره وګوري. ولسمشر اوباما وویل
It's been nearly 90 years since the U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be here.
د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نیو اړیکې پرانیزو او نیو موافقې او تجارتي تړونونه لاسلیک کړو. زما لپاره دا مهمه ده چې د یو داسې راتلونکي لپاره لیدلوری ولرو چې د پخوا په مقایسه لا زیاته رڼا وي.
ولسمشر اوباما په کیوبا کې ځینو تاریخي سیمو ته لاړ او وروسته یې د هوانا د ښار د عیسویانو د مشر جیم اورتیګا سره وکتل. ټاکل شوی چې ولسمشر به خپل د سفر په مهال د کیوبایي چارواکو تر څنګ د کیوبا د بشري حقونو د فعالینو او مدني ټولنې د غړو سره هم وګوري. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای پرون د یکشنبه په ورځ د نوي کال په مناسبت په شمالي ښار مشهد کې غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې غټه خارجي کمپنۍ په خاص ډول په مالی سکتور کې د تهران سره بزنس کولو ته زړه نه کوي. د ایران روحاني مشر ویلي دي امریکایان په دې طریقه بندیزونو ته ادامه ورکوي ځکه غټه کمپنۍ، شرکتونه او بانکونه به جرأت ونه کړي چې د اسلامي جمهوریت ته نږدې شي. دغه روحاني مشر دغه حالت سرګنده دښمنی بللی ده. آیت الله خامنه ای هم دغه راز ویل دا په امریکا پورې هیڅ اړه نه لري چې کوشش کوي ایران د راکټونو په شمول د دفاعي قابلیتونو د وسایلو د تولیدولو نه منع کړي. د دې تبصرو نه وروسته جمهور رئیس حسن روحاني وویل د نړیوالې ټولنې سره بله موافقه د پرمختګ یوه وسیله ده. د روحاني متحدینو د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې ډېرې چوکۍ ګټلې دي او کېدای شي چې نورو اقتصادي اصلاحاتو ته لاره اواره شي.
توقع ده چې د روسیې محکمه حکم وکړي چې اوکراینی پیلوټ په 2014 کال کې په جنگ ځپلي اوکراین کې دوه ژورنالیستان وژلې دي. نادیا شیوانکو په نړیواله سطحه د سیاسي شرم په حیث غندل شوې ده. ټاکل شوې ده چې نادیا د محکمې د حکم نه وروسته سبا د سه شنبې په ورځ بندي شي. څارنوالانو دغې پیلوټ ته د 23 کلونو د بند سزا غوښتې ده. دغه پیلوټ وایي چې اوکراین کې د جنگ په وخت کې وتښتول شو او روسي مامورینو پرې تور لګاوه چې په روسي د جنگ په وخت کې وتښتول شو او روسي مامورینو پرې تور لګاوه چې په دوه روسي ژورنالیستانو یې بمباري کړې ده. شونکو چې دا ډول تورونه ردی او په اوکراین کې قهرمانه ګڼل کیږي او په غیاب کې پارلمان ته انتخاب شوه ده. د اوکران جمهور رئیس پیترو پروشین کو ویلی دی چې د هغې د خوشکیدلو لپاره خپل نهایی وسه کوي. اروپایي ټولنې او جمهور رئیس اوباما د شینکو د سمدستي خوشکیدو غږ کړی دی.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اسلامي دولت د وسلوالو نه د عراق د موصل د ښار بیرته نیول به ډیره سخته خونړۍ جګړه وي. دا خبره د تروریزم ضد یو لوړ رتبه کوردي مامور د امریکا غږ ته کړې ده. پولاد جنگی دغه کوردی مامور خبرداري ورکړی دی چې د دوه کلونو راهیسې د داعش وسلوال لګیا دي تونلونه جوړوي، د سړک د غاړې ماینونه او نور ماینونه خښوي. خلک په دې ښار کې ساتلي دي، ځینې تښتېدلي دي، مګر ښایي 80% خلک لا اوسه پورې هلته پاتې وي او دوی د دغو خلکو نه د ځان د دفاع لپاره سپر جوړوي. نو دوی څنګه په ودانیو باندې چې هلته کورنۍ همشته بمباري کوي؟ د تروریزم ضد دغه کوردی مامور وایي چې هر کور، هر کوټه او هر سړک باید لټول شي. نو ځکه به د دواړو خواونه په دغسې یوه جګړه کې دومره ډیر خلک مړه او زخمی شي چې سړی به هیڅ باور نشي کولی. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او د 2014 کال راهیسې د داعش وسلوالو نیولی دی.
شمالي کوریا نن د دوشنبه په ورځ د لنډ واټن څو راکټونه وتوغول چې د ملک په ختیځ ساحل ته څیرمه ولوېدل. د جنوبي کوریا مامورین وایي دغه راکټونه د شمالي کوریا د همهونګ د ښار نه وتوغول شول. دغه مامورینو ونه ویل چې دا څه ډول راکټونه وو. د شمالي کوریا د پالیسۍ لپاره د امریکا خاص نماینده سونګ کیم چې په سول کې خبریالانو ته خبرې کولې په شمالي کوریا غږ وکړ چې د راکټونو امتحانول بند کړي. سونګ کیم چې د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی ویل دغه دوه هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په 2200 نمبر پریکړه لیک باندې بحثونه کړي دي. دغه پریکړه لیک په شمالي کوریا باندې د اتومي راکټ د ازموینې نه وروسته موجوده قیودات نور هم پسې سخت دی. امریکا او جنوبی کوریا دواړه متحد دي چې په دې پریکړه عمل وکړي، او همدغه راز په سیمه کې د نورو ملکونو سره غږیږي چې ډاډ حاصل کړي چې دغه پریکړه په بشپړ ډول عملي شوې ده.
په سرګونو مهاجر چې اکثره د سوریې خلکو پروند یکشنبه په ورځ په بیړیو کې یونان ته ورسېدل، دا کسان په داسې حال کې هلته ورسېدل چې د ترکیې سره د مهاجرو په حق له یو نړیواله موافقه رسمن د یکشنبه په ورځ پیل شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې 900 مهاجر چې په کشتیو کې سوریایانو، عراقیان او افغانان پکې وو، پروند یکشنبه په ماښام د یونان څلورو ټاپوګانو ته ورسېدل. چارواکو ویلي دي چې په یوه بیړۍ کې دوه سوریایان وو چې مړی موندل شوي دي. د غرض دوی دوه جنکۍ وي د یونان روډ آیلند په وچه کې ډوبې شوي دي. د سره صلیب ادارې ویلي دي چې 900 مهاجر د لیبیا په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي.
د سومالی چارواکي وایي چې د الشباب د ډلې جګړه مارانو د حکومت په یوه نظامی پوستي برید کړي، لږ تر لږه شپږ عسکر وژلې دي. چارواکي وایي چې یاغیانو د لانتابور پر نظامی مرکز باندې چې د پایتخت موګادیشو په 40 کیلومتره کې موقعیت لري، نن د دوشنبه په ورځ د دوو جهتونو نه برید کړي دي. چارواکي وایي چې د برید په مهال څو پوځي موټر هم تختول شوي دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو واوریدل چې د سولې عالی شورا ویلي دي چې باید مثبت خبري وشي، مثبت سرګندونی وشي، او اوس وایي چې د روانې اونۍ تر اخره پورې به د حزب اسلامي سره روغې جوړې ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال مولوي خبیر اجخون ویلي دي چې د افغانستان حکومت د اسلامي حزب د غوښتنو له ډېرې برخې سره توافق ته رسیدلی دی، او دغه حزب د هیئت سره به د روانې هفتې تر پایه پورې خبرې پای ته ورسیږي. موږ ته ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي د افغان حکومت او اسلامي حزب د پلاوی ترمنځ د لومړنۍ لیدو کاتو پترس کې دا جوته شوې چې دواړه غاړې په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره خبرو اترو ته ژمن دي. د دغه شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د سولې عالی شورا او اسلامي حزب دوه با صلاحیت پلاوی سبا د خبرو اترو رسمي لړۍ پیلوي، او تمه یو خوده چې د روانې اونۍ تر پایه به دواړه غاړې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
کته درلود او خبریاتر درلود داسې واضح شو کې چې د اسلامي هیئت هم کوم یو سخت شرایطو نه لري چې خدای نه خواسته دا پروسه او دا دیالوګ په بنبست به اسلام مواجه کړي. زه امیدواره یم چې هغه رخصتۍ راغله چې نوروز و نن د دیقان ورځ و. زه فکر کوم سبا که دا جلسه شروع شي اخره اونۍ پورې انشاءالله زه امیدوارم چې
هغه مطلوب نتیجه ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب درې کسیز پلاوی چې د محل په کابل کې دی، تیرونی له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې. د دغه پلاوی مشر محمد امین کریم او د سولې عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد ایوب رفیقی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دغه خبرو په اړه یوې غړي خبري غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د دوی خبرو بین الافغاني بڼه درلوده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم سو واره کابل ته راغلی وو، او د هغه وخت د حکومت له چارواکو او د سولې له عالی شورا سره خبرې کړې وې، خو دغه خبرو کومې مثبتې پایلې نه درلودې. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ویل که چیرې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ همغږي رامنځته شي، نو د سولې له خبرو څخه به مثبتې پایلې ترلاسه شي. ښاغلی اوچقون د سولې په بهیر کې د افغان حکومت چارواکو پر واحد دریځ ټینګار وکړ او ویل که د افغان حکومت چارواکي او په ټوله کې د ملي یووالي حکومت په دې باور ولري چې په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي پای د خبرو او سیاسي مذاکراتو لارې کیږي، او پرته له دې کومه بل لار چاره نشته، نو زه فکر کوم چې زه د نقیز غږونه کولای شي چې د سولې بهیر ته زیان ورسوي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې توګه ښاغلی اوچقون هیله څرګنده کړه چې د طالبانو وسلوالې ډلې هم د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي، خو طالبانو پکې له ګډون نه ډډه وکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې مخکې خبرو کې واوریدل چې جمهور رئیس اوباما کیوبا ته رسیدلی دی. د سفر په دغه اوله ورځ باندې هلته د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري، او راپورټونه وایي چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ به په اقتصادي او تجارتي اړیکو باندې خبرې وشي. مګر دا چې تحلیلګران د دې دوه ملکونو د اړیکو په ارتباط څه نظریات لري، په دې هکله یو راپورټ لرو.
پینه مانی وای لکیوبا څخه د ښاغلی اوباما سفر په زړې هوانا کې د یو نوی پایل استازیتوب کوي. دغه دواړه هیوادونه چې د ساړه جنگ په وخت کې سره دښمنان وو، اتم میاشت مخکې یې ډیپلوماتیک اړیکې له سره پیل کړې.
موږ د کیوبا له خلکو سره په ډیپلوماسۍ او د تیرو ناکامه پالیسیو د لپامه غورځولو په جرأت سره وکولای شول چې د اړیکو نوی پړاو پرانیزو.
د امریکا متحده ایالاتو د سفر کولو او سوداګرۍ محدودیتونه نرم کړي، او ښاغلی اوباما هیله من دی چې د کیوبا له خلکو سره د راکړې ورکړې نورې لارې هم پیدا کړي. د اوباما کورنۍ به په دغه درې ورځني سفر کې د دغه کلیسا په څیر له فرهنګي سیمو څخه هم لیدنه وکړي. ښاغلی اوباما به له ولسمشر راول کاسترو سره د هغو موضوعګانو په اړه چې دواړه هیوادونه ورباندې توافق لري، او هم د بشر د حقونو په څیر په هغو موضوعګانو چې ورباندې اختلاف لري خبرې وکړي. شنون کې وایي د کیوبا حکومت باید یو شمېر بدلونونه راولي.
زما په اند د کیوبا خلک پوهیږي چې دوی باید د چارو په اداره کې شریک شي. د کیوبا خلک له زیاتې ازادۍ سره اوس په اقتصادي چارو کې برخه اخلي، او په سیاست کې باید هم ډیره ونډه ولري.
د هوانا له شکایت سره سره ولسمشر اوباما به د کیوبا له سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. ښاغلی اوباما به د کیوبا خلک په مستقیم ډول مخاطب کړي، د تیر دردونکو وخت او خوراکونکو یادونه به وکړي. خو د جمهور غوښتونکو په مشرۍ کانګرس چې په کیوبا باندې 55 کلن بندیزونه لري کولای شي قانع نه دی. ولسمشر اوباما بعد جمهور ریاست په وروستي کال کې د متحده ایالاتو او کیوبا د سیاست د پرمخ بیولو لپاره د دواړو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا ولري. په همدې خاطر هغه د دواړو ګوندونو لغړو جوړ یو هیئت د ځان سره کیوبا ته بیایي.
دی باید وښيي چې سفر یې نتیجه ورکوي، د سوداګرۍ او ډیپلوماسۍ په دواړو برخو کې، څو راتلونکی ولسمشر هغو کارونو ته چې اوباما کړي وګوري او ووایي چې اغېزمن دي او زموږ له ملي ګټو سره اړخ لګوي.
This works. سپینه مانی وای د دې سفر موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو پروسه دائمي شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اوباما نن په کیوبا کې د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري، په دو اړخیزو تجارتي او اقتصادي مسلو غږیږي. دا خبره وکړه. مګر د جمهور رئیس اوباما د سفر نه مخکې په کیوبا کې یو شمیر مظاهره چیان نیول شوي او بندیان شوي دي.
د یکشنبه په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې امنیتي ځواکونو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانې چې غوښتل یې هغه هیواد ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تاریخي سفر په ورځ احتجاجي غونډه وکړي ونیولې. داسې معلومیږي چې د کیوبا د حکومت د سیاسي مخالفانو دا خوشبیني سمه ثابته نه شوه چې فکر یې کاوه د اوباما د سفر له امله به کیوبایي چارواکي ورسره له نرمۍ نه کار اخلي. د هوانا په ګاندی پارک کې هر هفته د معمول سره رسم د مخالفانو د ویډلې مشران راټولېږي او په سولې زتوکا ونډه جوړي. خو کله چې هغه د یک شنبه په ورځ سهار وختي راټول شوي، خفیه پولیس ور باندې بریدو کوي او وینولې. په نیول شو میرمنو کې د لیډیز ان وایټ اسپین پوشو میرمنو د تحریک مشره میرمن برټا سولر شامل ده. تو خو دغه تحریک چې په کیوبا کې خلک ډیماس دی بلانکو پنوم یادی او د سوا غړی لري لتیرو لسکولون نه فعال ده، او د کاسترو د رژیم په ضد مبارزه کوي. هغوی ځانونه په کیوبا کې د بشري حقوقو مدافعانې ګڼي. توقع کیږي چې سولر بعد سه شنبه په ورځ له لړپوړي امریکایي مقام سره وګوري، او کیوبا ته د خپل سفر نه مخکې اوباما هغې ته د ملاتړ او ډاډګرن یو لیک هم لیږلی و. په تیرو 55 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله جمهور د جمهور غوښتونکو د ګوند مشرانو د سخت مخالفت باوجود هوانا ته سفر کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږی ګودرن اوریدونکو د ترکی او د اروپای اتحاد د ټولنې ترمنځ د مهاجرت په حق له موافقه شوه ده او د دغه موافقه عملی کیدل پرون پیل شوه دي. موافقه دا سیده چې هغه مهاجر چې د ترکی لاري یونان ته ځي د یونان نه به بیرته ترکی ته سول کیږي او هلته به بیا په ترکیه کې د دوی په حق کې فکر کیږي. مګر سره د دې موافقه نن هم د خبرونو رسیدلې دي چې ډیر مهاجر چې سوریایان دي افغانان دي دوی د بیړیو لارې ځانونه یونان ته رسولې دي.
د اروپایي اتحاد او ترکیه ترمنځ موافقه د مارچ د میاشتې په 13مه نیټه وشوله چې کوشش کوي اروپا ته د مهاجرو ورتګ پای ته ورسوي. خو دا نه وایي چې په هغو زرګونو مهاجرو به څه وشي چې په یونان کې بند پاتې دي. مخکې له دې نه چې دغه موافقه عملي شي ګڼ شمېر مهاجر به یونان ته ورسیږي. د اتن د پایروسان په بندر کې د سپیداداغ سره سم او د شپې له خوا کشته د لیسبوس له ټاپونو خپل لنګرځای ته ورسېدل. په دغه لنګرځای کې ډیرو مهاجرو د لومړي ځل لپاره د اروپا د وچې په دغه ټاپو باندې سترګې ولګېدلې. په نه بدلیدونکې توګه د مهاجرو لوړ آرزو دا ده چې لویدیځ اروپا ته ورسیږي، مګر شمال پلو ته سرحد تړلی دی، ښایي چې په دوی باندې ډیر ناوخته شوی وي. محمد چې په سوریه کې یو قانون پوه و، مګر تیره میاشت له خپلې خور او مور سره له خپل کور نه راووتل. په دغه سفر شپږ زره ډالر ولګول. د ده کور اوس د کښتۍ د لنګرځای په څنګ کې یوه خیمه ده. محمد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي زه ډیر خوشاله یم، زه اوس ډیر خفه یم، حالات ډیر پیچلی دي او که د مقدونیا سرحد لا تر اوسه پورې بند وي نو زه نه پوهیږم چې څه به کوم. د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ موافقه د مارچ د میاشتې په 13مه نیټه وشوله، خو دا پکې نه ده څرګنده شوې چې څه باندې 640 مهاجرو ته څه باید پیښ شي چې په اوس وخت کې په یونان کې بند پاتې دي. نو مهاجرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په بندر کې پاتې شي، مګر په بس موټرو کې اچول کېږي چې د اتن په شاوخوا کې د مهاجرو کمپونو ته ورسول شي. افغان تبعه فریدون وای د خپل کور هغه وخت پریښودل چې طالبانو ورته د مرګ ګواښ وکړ، ځکه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره کار کوو. فریدون وای
If it wasn't about like if my life wasn't in danger I wouldn't leave my country.
زه دلته له شرایطو نه خبر وم که زما ژوند ته خطر نه وي نو په لومړي سر کې به ما خپل هیواد نه وي پریخه. ډیر کم شمیر مهاجر غواړي چې په یونان کې پاتې شي، مګر اتن نشي کولای چې د دوی باروچت کې رضاکاران په اوس وخت کې دغه واټن ډکوي، مګر دغه بند پاتې او ناامیده شوو کسانو لپاره به راتلونکی کور زر پیدا شي.
Thank you.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې لرو. د افغانستان حکومتي قواو په هلمند کې د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې حکومتي قواو د طالبانو د زندان نه د بندیانو د آزادولو په عملیاتو کې اولس وسوال مخالفان چې شپږ ځانمرګي وجلې دي. ضد نقی سرګندونې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي. د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان د چارواکو ضد نقیز خبرې به د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د دې شورا چارواکو د سولې په باره کې د ضد نقیز سرګندونو په ځای په واحد نظر باندې ټینګار کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کیوبا ته د خپل دو ورځني سفر په اول ورځ د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري او زیاتره خبرې به د دې دوه هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو دو اړخیزو اړیکو وي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه ای پروند یکشنبه په ورځ د نوي کال په مناسبت په وینا کې په شمالي ښار مشهد کې غونډه ته ویلي دي چې خارجي کمپنۍ په خاص ډول په مالی سکتور کې د تهران سره بزنس کولو ته زړه نه ښه کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو نه د عراق د موصل د ښار بیرته نیول به ډیره سخته خونړۍ جګړه وي. دغه خبره د تروریزم ضد یو لوړ رتبه کوردی مامور کړی ده. په سلګونو مهاجر چې اکثره د سوریې خلکو پروند یک شنبه په ورځ په بیړیو کې یونان ته ورسېدل. دا خلک په داسې حال کې هلته رسېدلی دي چې د ترکیې سره د مهاجرو په حق له نړیواله موافقه رسمن د یک شنبه په ورځ پیل شوه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سبا ته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي. سره د دې چې ځینو سیمو کې ځینې ښوونځي تړلې دي، خو سبا به په افغانستان کې ښوونځي پرانستل شي. د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې نن د میلمنو سره پام دی غږیږو چې د ښوونې او روزنې په چار کې کومې ستونزې دي، څه اسانتیاوې موجودې دي او مسؤلین څه کولی شي. د ولس وظیفه څه ده؟ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.